امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د عراق د کردستان دوه مهمو سیاسي ډلو د کرکوک د ښار د سقوط پړه په یوه او بل باندې اچولې ده. د بنګلادیش حکومت د روهنګا د مهاجر مسلمانانو په زرګونو بې سرپرسته او یتیم ماشومان ثبت نام کړي دي. او د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په ملک کې د سیاسي نفاق له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. د عراق د کردستان دوه مهمو سیاسي ډلو د کرکوک د ښار د سقوط پړه په یوه بل اچولې ده. ځینې کوردي سیاسي مشران خو لا د دې نه ویره لري چې ممکن کردستان په دوو برخو تقسیم شي. د کردستان د وطن پرستانو ائتلاف خبرداری ورکړی چې د کردانو سیمو به زړو اختلافونو ته لکه چې د طالباني او بارزاني په وخت کې موجودو بیرته داخله شي. د بنګلاديش حکومت د روهنګا د مسلمانانو په زرګونو بې سرپرسته او یتیم ماشومان ثبت نام کړي دي. تقریبا شپږ سوه زره د روهنګا مسلمانان په برما کې د ظلمونو او د تشدد د لاسه بنګلاديش ته اوښتي دي، چې په داغو کې ډېر ماشومان دي او هم په لاره ډېر ماشومان د خپلو پلرونو نه ورک شوي دي. د ماشومانو په وجه صندوق کې د اجتماعي خدماتو د دفتر د رئیس مرستیال پریتم کمار چودري ویلي دي چې په دغو مهاجرو کې تقریبا 15,000 یتیم ماشومان دي. د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د ملک په سیاسي نظام کې د بی اتفاقیو له کبله خپل خفګان څرګند کړی دی. ښاغلی بوش د جمهور رئیس د جمهوري ګوند غړی و او دوه دورې د جمهوریت مقام کې د یو د پاسه 2000 کال نه تر 2009 کال پورې پاتې شوی دی. په نیویارک کې په خپل وینا کې هیڅکله هم د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نوم نه دی اخیستی. ښاغلی بوش د جمهور ریاست د مقام د تیر کال په انتخاباتو کې د فلوریدا د گورنر جیب بوش سره چې ورور دی خپل ملاتړ څرګند کړی و. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې چې ګمان کېږي امریکا بکړې وي، د القاعده د شبکې درې جګړه ماران وژل شوي دي. د یمن قومي مشران وایي چې برید د یمن په جنوب کې په د باد یا په ولایت کې شوی دی. دغه مشرانو د نوم د خودلو په شرط ای پی خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د القاعده شبکې جګړه ماران په موټر کې سپار وو چې الوتکې په برید وکړ او موټر اور واخیسته. د فلیپین نظامی مقامات ویلي دي دوی ګمان کوي چې د ملک په جنوب کې د ماراوی په ښار د فوج په حمله کې بعد اسلامي دولت یو لوړ رتبه مشر هم وژل شوی وي. محمد احمد چې په مالیزیا کې پیدا شوی د دوشنبه په ورځ د شلو نورو ملیشو سره یو ځای د ټوپک په ډزو کې وژل شوی دی. د ماراوی په ښار باندې د می د میاشتې د 28 منټې نه وروسته د فلیپین د فوج په عملیاتو کې د زر نه زیات خلک وژل شوي دي. پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د هغې سیمې د بیا آبادۍ کارونه شروع شول چې هلته د شنبې په ورځ د بم په یوې چاودنې کې 211 تنه مړه او د 300 نه زیات زخمي شوي وو. د موګادیشو د ښار مقاماتو ویلي دي چې دا هغو افراطي ملیشو ته یو پیغام دی چې غواړي د خلکو ذهنیتونه مغشوش کاندي. دغو مقاماتو دا هم ویلي دي د بم د چاودنې ځای او د سړکونو د ترمیم کار افراطیانو ته یو څرګند پیغام هم دی چې زموږ ښار به په دغه شان ظالمانه ټوریستي حملو ته به نه شي کړی او موږ امید لرو چې دا به زموږ په ښار د دغو ټوریستانو اخري حمله وي. د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پریکړه چې هر سی وی به خو دوی د ایران سره اټومي موافقې ته متحد دي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د پنځمې پورز د ایران اټومي موافقې ته په خپل تعهد ټینګار وکړ. دغه مشران کوشش کوي چې دا موافقه وژغوري ځکه هغوی په دې باور دي چې دا موافقه د سیمې او د نړۍ ثبات لپاره ډیره مهمه ده. اروپایي مشرانو د امریکا د کانګرس نه هم غوښتي دي چې دا موافقه د فسخ کولو نه وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن سعودي عربستان، قطر، پاکستان، هند او سویټزرلند ته په رسمي سفر لاړ شي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د څرګندونو په باره کې رپورټ او د پاکستاني څېړونکي محمد تقي سره مرکه لرو. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د سعودي عربستان او د عراق د حکومتي چارو ترمنځ په ملاقات کې ګډون وکړي. د دغه ملاقات هدف د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کول دي. ولی ټیلرسن په دې برسیره پاکستان او هند ته هم ورځي. په دې اړه پام وکړي رپورټ ته.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د عراق د حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو نه علاوه د پاکستان او هند ملکونو ته هم سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د ترامپ اداره غواړي د هند سره خپلې اړیکې نورې هم ټینګې کړي، خو د نوې دلی سره د واشنگټن د اړیکو ټینګېدل د هند سیال پاکستان اندېښمن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلې وینا کې یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره کې د ترګرو په خلاف باندې عملی اقدامات وکړي.
مکتمل روش پاکستان به د خپل سرحدونو دننه د موجودو ترګرو پر خلاف غوڅ اقدامات وکړي چې نه یوازې د پاکستان د خپل خلکو لپاره بلکې په پراخه کچه د سیمې د خلکو لپاره خطر ورپیښوي.
خاغلی ټیلرسن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په اشاره باندې ویل دي چې د سیمې په امن او ثبات کې پاکستان ډیر مهم رول ادا کولای شي. هغه ویل
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده، تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند باید وروستی هدف ته د رسیدو لپاره مهم وي، سو یو باثبات افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړه بدل نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د امنیت په حق باندې زیاته کړه چې تر څو په افغانستان کې امن نوی راغلی، امریکا به هلته پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن دغه سفر پاکستان او هندوستان ته په دې وجه باندې هم ډیر مهم دی چې د پاکستان او د امریکا اړیکې په تیر کې خړې پړې شوې، خو د هغې نه وروسته چې پاکستان په خپل خاوره باندې د یوې امریکایي میرمن او د هغې کاناډایي میرما او درې ماشومان یې د طالبانو د ولکې وژغورل، د هغې نه وروسته د امریکا ولسمشر داسې وویل چې د پاکستان سره اړیکې ښې کېدای شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي چارواکي نومان زکریا د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د ډیورنډ کرښې ته د سفر په مهال ویل دي چې پاکستان د ترګرو د مخنیوي لپاره په پوله امنیتي پوستې جوړوي. د یادونې وړ ده پاکستان په پولې باندې د کتارو او د دیوال جوړولو لپاره شاوخوا 1.2 میلیونه ډالر مصرفوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپل خبرو کې وویل، طالبان او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغو حالاتو یو چې ستاسو فکر نوی بدل سوی چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې لارې یو ځای سي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژیکي مخالفینو او ترګورو پر ضد مبارزه کې نظامی اقدام هم شامل دی، نو آیا د توپک جواب په توپک یعنی جنگ فکر بدلولی سي؟ پاکستاني څېړونکي محمد تقي آشنا رادیو ته داسې وویل.
زما دریز دې کې دا وی چې اغلبن سکرتر ټیلرسن دینه ایدیالوجی بدلون نه غوښتو بلکې د جنگ میدان کې چې کم د طالبانو فکر دی هغه په حق له اشاره کړی ده. لکه تاسو ته به یاد وي پخوا به طالبانو یا د طالبانو چې کم پشتیبان دی هغه دا خبره کوله چې ګړې به امریکا سره به وي خو وخت د طالبانو سره دی. نو زما نظر دا دی چې دا د امریکایي چارواکي اوس چې کمی خبرې کوي دا هغه تقویمی پروگرام چې کوم خغلی اوباما یو پیرا ټاکلیو هغه نه ځان وباسي او هغه رد کړي. لکه چې دا د امریکایي انوالومنت په افغانستان کې په سیمه کې دا غي موجودګي هغه یو تقویم او کیلندر یا وخت یا سات سره نه دی تړلی بلکې چې کوم رام امریکا په هغه سیمه کې لري هغه د افغان سټیټس آباد دی د افغان ریاست د افغان خلکو د افغان جمهوریت او الته په سیمه کې امن پیدا کول. نو زما نظر دا دی چې دا دې طرف ته اشاره و دا نه چې د طالبانو چې کوم ایدیولوژیکل فکر وي بل عموم زما خیال دی چې دا د امریکایي سټریټجی په حق لدی او د طالبان چې کوم یو غلط فکر لرلو دا غي په سوچ کې دا و چې امریکا به دې ځنه وځي او موږ ډېر وخت دغه طرف ته اشاره ده.
دلر سندام ویلی دی چې د افغانستان ثبات د پاکستان د راتلونکو ثبات لپاره ډیر مهم دی. راتلونکو ته یعنی چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پاکستان ته څه پیغام رسوي؟
پاکستان ته خو متواتر همدغه پیغام ورکړی دی. لکه یو مخکې دا خبره کوله چې پاکستان کې د حکومت د جمهوري حکومت ثبات او استحکام غواړو. نو داسې غوښتنې خو هغه ځای کې کېږي چې کوم ځای کې داسې ثبات نه وي او اوس هم چې کوم فکر ښکاره کړی دی هغه بالکل ټیک درست فکر دی. افغانستان کې چېرته جنګیالی او ترګر او تخریبکار کامیاب شي نو هغه بیا پاکستان کې چې کوم دغه انډیوالان دي هغه هم ډېر زیات تقویه ورکوي. دا فکر د پاکستان د استخباراتي او ادارو باندې د پاکستان ځواکونو باندې خو ورک دی خو حقیقت حال دغه دی چې کوم وخت طالبانو افغانستان کې خپل امارت جوړ کړ دغه د وجه پاکستان کې د طالبانو چې کومه دریزو هغه ته لوی تقویه ملو شو او حتما دې طرف ته اشاره ده. پاکستان کې داخلي ډېر مسائل دي د جهادیانو د لاسه. زموږ خبره دا ده چې اوس پاکستان ځواکونه یو نوې پالیسي هغه تیار کړې ده چې اوس دغه جهادیان ګروپونه هغه د سیاست میدان ته راکوزي او الیکشن ور باندې کوي. دا خبره نو دا ټول د دنیا نه پټ خو نه دي. نو سکرتر تلرسن صاحب غالبا چې دې ټول پورا مجموعي عکس ته اشاره وکړه چې پاکستان کې داخلي حالات جمهوریت په خطر کې دی پاکستان کې ټول مسلې په خپل ځای باندې نه ما خیال دی چې بالکل صحیح خبره وکړه.
بله تلرسن په خپل خبرو کې تو ځلې پاکستان راتلونکو ته د خطر خبره ذکر کړې ده ویلې چې د پاکستان راتلونکو ته چې کوم خطر متوجه دي هغه باید د منځه لاړ شي. پاکستان باید سر له وسه څه وکړي چې خپل راتلونکو د خطر نه وژغوري.
وی دا خو د پاکستان د استخباراتي او د امنیتي ادارو د سکیورټي او د ارمي ایجنسی چې کوم فکر دی هغه خو فکر د سره غلط دی. دغه په نظر کې افغانستان کې دا پراکسی یعنی ابتي جنگونه کول دا دغه د خارجه پالیسی چلولو یو طریقه ده خو کوم ځانونه پاکستان ته رسیدلی دي د دې مسلې د وجه کشپېته زره کسان پاکستان کې د جهادیانو د لاسه شهیدان شوي دي مړ شوي دي. نو دا د پاکستان تاوان دي تر څو چې هغه په دې پوه نه دي چې څه شي کابل د پاره بد دی هغه کراچۍ د پاره بد دی څه شي کندهار د پاره بد دی هغه لنډی کوتل د پاره بد دی تر هغه سیمه کې امن نه پیدا کیږي.
کومه خبره ته چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان ته څه شي خطر پیښول شي نو پاکستان ته پیښول شي فکر نه کوي چې دا به د پاکستان سیاسي نو عام درکړي څه شي دوی مجبوري چې باید په افغانستان کې د مداخله نه دوی لاس وانخلي کوم مجبوریت ده؟
هیڅ مجبوریت نشته چې دا یو غلطه پالیسی ده او د دې د وجه د پاکستان د استخباراتي ادارو غيو عملداری په پاکستان کې جوړه ده د خپل حیثیت لپاره جواز پیدا کړی دی خپل د پاکستان کې کوم سیاسي کردار هغه لري د حکومت باندې چې کوم تسلط دی کله ښکارا دی کله پټ دی هغه د لپاره یو لوی جواز دی. افغانستان پاکستان ته چرته ځان نه درلې د لري جنگونه پاکستان هند سره کړی دی هغه وخت کې افغانستان خپل یو ټانک یو توپ د پاکستان اړختنه دا ګرځولې. دا یو غلط او پرفریب خبره ده چې کوم د پاکستان لړخ روزي چې کوم مسائل په خپل ځای باندې لکه د ډیورند دواړه اړخته چې کوم جهادیان پروت دي هغه دواړه وطنونو د لپاره مسله ده. نو ما خیال دی چې دا دریض د پاکستان د ځواکونو بالکل غلطه دریض ده. افغانان بل عموم پاکستان سره جنگ جګړه خو نه غواړي نه دي نه دي شیطان لري چې حقیقت پسندانه خبره ده چې یو وطن چې هوایي ځواکونه لري هغه پاکستان سره به څنګه جګړه کوي. نو ما خیال دی چې دا فکر بدلول پکار دي.
ډیره مننه تقی صاحب کور وده
هر کله چې ضرور
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د اسلامي دولت د ډلې څخه د سوریې د رقې د شار د بیرته نیولو وروسته اوس د دغه شار د راتلونکي په حق له ځینې خلک خوشبین خو بیا ځینې اندېښمن دي. د امریکا ژغ خبریال مایکل بران د رپورټ تفصیل د نظرانې یوسفزي څخه واوري.
د سوریې دیموکرات کواو او ملاتړو یې چې پکې کورد او عرب ملیشې شامل دي، د سو میاشتو د جګړې وروسته د رقې ښار د اسلامي دولت د ډلې نه برتانی ول دي. په رقې کې خلک د سو میاشت وروسته په نړلي کورونو او بازارونو کې ګرځي را ګرځي. د رقې اوسیدونکي ډیر وخت خپل کورونو ته نه و راغلي، ځکه چې دلته د اسلامي دولت د ډلې او د مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. دا یو تاریخي ورځ ده. نن ډیر موږ آزاد شول، موږ داسې ویلی شو چې په سلګونو تنه آزاد شول. موږ ډیر زیات خوشحاله یو، په خاصه توګه ماشومان ډیر خوشحاله دي. اوس چې رقه د ترګرو نه خلاصه شوې ده، نو اوس کوششونه شروع شوي دي چې دا ښار د خلکو د اوسېدو لپاره سم شي. د بشار اسد مخالفو فعالین بیا وایي چې په رقه کې چې کوم ځایونه بیرته ودانیږي، باید هغه د ترګرو او د نورو ډلو د جګړو ځای نشي او بیا دلته مخالفې ډلې آبادې نشي. د رویټرز خبری اجانس لیکي چې د رقې ښار د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته نیول ډیر مهم پرمختګ دی، ځکه چې دغه ښار د داعش لپاره ډیر مهم و او هم د دغه سیمې نه به هغوی په مختلفو سیمو کې فعالیتونه پلان کول. امریکا هم وایي چې رقه د داعش د مرکز په توګه استعمالېدو او هم د دغه ښار نه په اروپا کې د ځینو حملو پلانونه جوړ شوي وو. په 2015 کال کې چې کله په پارس کې په یو ترګریز برید کې 130 تنه وجلې شول، نو فرانسې وویل چې هغوی د دغې حملې په خلاف په رقې کې د داعش په جنګیالو بمباری کړي دي. تلال سلو چې د سوریې د دیموکرات کواو سره کار کوي، رویټرز ته وویل چې هغوی ګڼ شمېر د داعش غړي نیولي هم دي او د هغوی نه تحقیقات روان دي. تلال سلو وویل چې د داعش غړي د نورو قیدیانو سره یو ځای نساتی د هغوی د پاره جدا بندونه جوړ کړی دي. هغه ویل چې د اسلامي دولت ډلې د غړو ته به موقع ورکړي چې هغوی محاکمه شي او عدالت پر ځای شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړې ده چې د افغانستان او پاکستان په پوله سخت امنیتي انتظامات چې پکې د قطارو او حتی د دیوال جوړول شامل دي، دواړه ملکونه به د ترهګریزو بریدونو څخه خوندي کړي. پاکستان وایي په دغه پلان شاوخوا 510 میلیونه ډالر لګوي. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم خان مومند وایي چې امریکا او نورو قدرتمنو ملکونو ته پکار ده چې دا مسأله حل کړي، ځکه چې په پوله د دیوال جوړول د هغه لوزنامو څخه سرغړونه ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوي دي. هغه زیاتوي چې دغه ډول ګامونه د خلکو مشکلات زیاتوي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزي د پخوانی سفیر رستم خان مومند سره مرکه کړې ده.
پاکستان ته دا حق نشته چې دا پول څنګه کی یا دلته تارول وی یا دلته دیوال جوړ کی. دا د هغه له سمو خلاف دی چې د پاکستان کې افغانستان او برټش یا کې شوی او پاکستان د هغه له سمو حسم پابند دی. نو پای کې دا وی دی شوی دی چې زمیر اخواته او پیندمه دی اخواته با سپوز نکی د پاسپورت او د ویزو دغه چې کوم دی ریکوایرمنټ باندې وی نو پاکستان پولا بندي نو دا داغه له دمو خلاف ورګی دا او بل لا چې د دینا پر تر غریبانی فرق بالکل نه پریوږي او خلک به هم لاري ګوري ځان دا خو د افغانستان ملیون ها خلک چې کوم دی غیبا پښتون ځکه او مشکلات سره مخامخ شي نو دا هیڅ په ګټه نه دا خو د هر چا په تاوان دا. زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید چې پاکستان سره په دې باندې خبرې ترې شروع کی دا د جذبات خبرې نه دي، دا د خبرې دي چې آیا د پاکستان چې کوم دی مرسته په افغانستان کې زیاته شي که کمه به شي، آیا عام اولس چې کوم دی هغې به دې نه استفاده وکړي که دې د نقصان میں موزي. زه فکر کوم چې دا منصوبه چې کوم نه نو دا مناسب نه ده.
دغه لوزنامې چې تاسو یادې کې شوې دي او دا به څوک عملي کوي؟
دا د دواړو هیوادونو مسؤلیت دی. کہ هغه لوزنامه پکار ده چې افغانستان هغه لوزنامه روباسي او دل درایشی پاکستان والو سکینی چې دا لوزنامه شتا په دې لوزنامه نه پس تاسو څنګه چې کوم دې دیوال جوړوي او دل تار تار لگوي او کاغې نه مني نو بیا دې د پاکستان مرګري د افغانستان مرګري هغه درایشی په دې کې مداخلت وکي او په دوالو مرکونه دی او نتیجې ته ورسی په ام په خبرو تر سره دا د جنگ او د جګړې خبرې نه دي د خبرو تر نه به دا مسله حل کیږي باید چې امریکا په دې کې خپل رول ولري باید چې سعودي عرب ولري باید چې ترکی ولري باید چې چین ولري
تاسو څه فکر کوئ چې د بهرنیو ملکونو خو تاسو یادونه وکړه خو په ملک کې دننه چې کومې نیشنلیسټ ګوندونه دي د عوامي نیشنل پارټي او د غسیا چکزی صاحب هغوی په دې حق باندې په کار نه دي چې د حکومت سره او د پوځ سره خبرې وکړي
نو ګوري دا خو که سیاسي د رنگ به لور کړی شو نو زه فکر کوم چې معاملې به نور کړ کې شي نه شي نو خو خبره بدایي چې افغانستان او د افغانستان بازي مرګري د پاکستان بازي مرګري دلته کینی او په دې خبرو باندې د چیرې دینا د افغانستان چې کوم د غدي خلک دی هغه ته نقصان دی هغه ته تکلیف دی نو داسې کار م کوي چې ملین ها خلک چې کوم دی هغه په تکلیف کې مبتلا کوي دی او څو ټیرزګرو د پاره او هغه ټیرزګر چې کوم دی هغه سلو سړي 100 کیلومتره لار ده هغه ځان نه نوې لار هم ته شي هغه په نور لور لار هم بتلی شي او بل خبره ده چې اخر ټیرزګری دا ولي راځي چې دین څه حل رو باسو چې راشي ختم شي د منځ چې تجارت شروع شي کلچوري روابط شروع شي پولیټیکل روابط شروع شي تجارت شروع شي خلک زی راځي سنټرل ایشیا دا ترکمنستان ګیس پایپ لاین دی کاسا 1000 دی ډیره منصوبې دي ډیر سیمونه دي نو تر کومه
تاسو د افغانستان یادونه وکړه چې په کار د افغانستان حکومت د غلوزنامې راوباسي او پاکستان ته راوړي او خبرې اترې وکړي د افغانستان حکومت کم عکس العمل چې دی یا ریاکشن چې دی د ټول د ډیورنټ په کرخه باندې کتارو لګولو ته تاسو دې ته څنګه ګوري چې هغه دومره جدي نه دی ځکه او
زه فکر کوم چې څومره چې افغانستان کارو دومره عکس العمل هی و نه خوده کې دې شي هغه ته دا معلومه نه چې 10-12000 کسان د ورځې تورخم او 9000 کسان د ورځې چمن په پوله چې کم دی او ډی راوډی جی راځي نو کاغی تر دې غریبانو خلکو د تکلیفونو د ستوندو اندازا وشوه نو به کې دې خپل اپروچ بدل کی خو کې دې شي هلته داسې خلک وي په افغانستان کې په دې یونټي حکومت کې چې هغه نغواړي چې دومره اړي کې شي ینه باید چې هغه په ډېر اخلاص باندې دا خبره پاکستان سره کړې وي چیرې دنه په موږ کې تکلیف را دی د تر غړې د پاره نورې لارې خپل کې به انټيليجنس شیرینګ وکړو خپل کې چې کوم نه معلومات یو بل سره بداو کو خپل کې چې کوم نه میټینګونه کوو په خلکو باندې خیال ساتو نو دا نورې خبرې ډېر کې دي چې د مخنیوي وشي نو دا سره چې موږ دلته دیوال لګو ایران سره چې کوم نه نو یو خندق چې کوم نه او کنو اند نو دا خو بیا زه فکر کوم چې دغه د پاکستان په حق نه بلکې د منطقې په حق لبانې دا خبرې نه دي
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
په پاکستان کې یو افغان محصل څنګه وکړای شي چې د زده کړو څخه محروم پاتې نسی او په اسانۍ سره وکولای شي خپل لوړ زده کړې مخته بوزي مش په دې باره کې په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې د رئیس فرید الله زازی سره په پاکستان کې د افغان محصلینو په ستونزو مرکه کړې ده
محترم فرید الله زازی صاحب په پاکستان کې د افغان محصلینو د اوسنۍ ستونزې څه دي
د افغان محصلینو وسانه ستونزې چې ووڅر سره مخامخ یو او دغه د چې دغه مشکلات دغه دي چې حتی زیاتره افغانان چې کوم راغلل دلته داخله وکړل یا سفینه مې وشو ولې بعضی کسان بیرته ولړل چې هغه زیات د تحصیلي ویزه و دغه تحصیلي ویزه چې په هنتون ته اکثریت یعنی د پاکستان د وزارت د تحصیلاتو د عالی وزارت څخه ورته مکتوبونه راغلي و چې هغه محصلین چې چا تحصیلي ویزه نه وی راوړي هغه لپاره هیڅ سبسینه ورنه کړي ولې بیا دغه مشکلات موږ دوی سره حسنه مو سره وکړل حتی سفارت مو کو دی کې را داخل کړم چې تر هغه پورې چې افغان محصلینو ته تر یو سمستر پورې سبسینه نه ورکړل شي هغه څنګه تحصیلي ویزه ترلاسه کړي نو بیا موږ دغه مشکلات د سفیر سره مطرح کړل، سفیر سره بیا راغلو، د پهنتون رئیس سره ولیدل، او همدارنګه د پاکستان او تحصیلات عالی وزارت سره یې خبرې وکړلې. ولې دا مشکلات تر نن ورځې پورې همدغه صفات دي؟
دوی څه ډول اطمینان تاسو ته درکړی دی؟
دوی ویلي چې په دې برخه کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، موږ به مربوطه کسانو سره غږیږو، وزارت داخلي سره به وغږیږو. که چېرته وزارت داخلي په دې کې مشکلات را جوړول یا ایجادول، موږ به تاسو ته یو لیټر درکړو. د هغه لیټر له طریقه تاسو کولی شئ وزارت داخلي نه د تحصیلي ویزې لپاره هغه واخلئ، دا مربو لیټر راکړئ چې هغه به موږ د افغانستان کې د پاکستان سفارت ته وړو.
بله، نو فرید الله ځاځی صاحب، ستاسو په نظر څنګه یو محصل وکړی سي چې د زده کړو څخه محروم پاتې نسي او په اسانۍ سره وکولای سي خپل زده کړې دلته په پاکستان کې مخته بوزي؟
دلته او لومړی شرط خو همدغه اوس چې کوم پاکستان دغه قانون وضع کړی دی چې هر محصل چې تنه افغانان نه دی، په دنیا کې هر څومره چې محصلین پاکستان ته مختلفو پوهنتونونو ته راځي هغه باید تحصیلي ویزه ولري. یو افغان محصل چې غواړي په پاکستان هر پوهنتون کې چې سبتینه وکړي هغه باید یو کال مخکې د دینه چې دای په هغه تراشي پوهنتون ته هغه باید یو کال مخکې هغه پوهنتون کې نوم ثبت کړي. پوهنتون ورته یو د سبتینام په نوم یو خط ورکوي چې بیا هغه د پاکستان د تحصیلاتو وزارت ته ځي، هغې نه به یو خط ورته راځي هغه د وزارت داخلي ته ځي، چې وزارت داخلي ته لاړه هلته به خپل مربوطه کوم چې اسناد وي دا به ټول جمع کړي. نو بیا د طی مراحل چې دي د سټډي وي یا تحصیلي ویزې دپاره د نو تر دو میاشتو درو میاشتو نیولې تر شپږو میاشتو پورې دي. نو کولی شي چې مثال یو محصل چې غواړي چې پوهنتون ته راشي نو هغه د شپږ میاشتې مخکې یا یو کال مخکې باید پاکستان ته راشي تحصیلي ویزې لپاره سبتینه وکړي.
محترم ځاځی صاحب، هغه افغان محصلین چې په سکالرشپ سره پاکستان ته راځي، دوی لومړی باید څه وکړي؟ یعنی څه ته ډېره توجه وکړي چې دوی هلته مشکلاتو سره مخامخ نه شي؟
هغه محصلین چې سکالرشپ لالارې یا غواړي چې د سکالرشپ ته امتحانونه امتحان ورکړي په اسلام آباد یا په پاکستان مختلفو پوهنتونونو ته لار پیدا کړي، یوازینی شرط یا یوازینی ضروري چې دا هغه ژبه ده چې انګلیسي ده ډېره مهمه ده. چې زه تاسو یو مثال په دې کې ویلی شم چې په پاکستان په خصوصا بیا په اسلام آباد په دې کې قاضي اعظم پوهنتون چې کوم دا په ټول پاکستان کې نمبر 1 دی، یعنی اول مقام لري. دې ته په خپل پاکستانی هم ډېر په خورې سره دې ته پوهنتون ته امتحان ورکوي چې تر څو په هغه کې سبتینه واخلي. نو د افغانستان د محصلینو لپاره یو بهترین چانس وو یا موقع وه چې دې پوهنتون افغانستان ته سکالرشپ ورکړل. په دې لومړی سکالرشپ کې تقریبا 3 اویا پورې افغانان یاد پوهنتون ته راغلل. چیرغلل دوی په دې کې اکثریت محصلینو د انګلیسي سره مشکلات لرل چې په لومړی سمستر کې تقریبا د 3 اویا کسانو نه ټول ډراپ شي وو، هڅه لوخت افغانان پاتې شي وو، باقي ډراپ شي وو چې هغه لاړل کورونو ته. دې چې هغه په افغانستان ته لاړ شل ته مختلف نمونه یادی چې موږ سره دغه کېدل، موږ سره استادان هغه کول، ولې دوی دلته د خپلې ناکامۍ له وجې دوی ناکام شوي وو، ډراپ شوي دي کورونو ته لاړل. یوازینی باید چې دلته پاکستان ته راځي دي یوازینی زده کړه یعنی یوازینی شی چې دوی باید ولري هغه د انګلیسي ژبه ده چې باید دوی قوي وي او انګلیسي ژبه قوي چې راشي دلته.
بله، ډېره مننه محترم فرید الله ځاځی صاحب.
مننه تاسو نه هم.
کورمانه
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.